چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانوي کاسي د یو لنتنې اصطلاح فارمیکاس خخصر شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانوي کاسید، یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده، چې خپله میتانوي کاسید یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې ده خپله د سرو میږیانو د وجود په مخکنۍ برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولی سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده، چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر، او څلور اټومه اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې اسیتیک اسید خپل یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري مایع ده چې د سانتي ګرید یا د تودوخې په 113 درجې د سانتي ګرید کښې په اېشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتي ګرید کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی سي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپله عمومي فورمول یې موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنې کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري. چې خپله اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره، یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړی د خپل یو اسیدیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول اوبه هم پلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپله اکزالیک اسید یوه سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو. او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي د کاربنونو شمیر یې څلورو چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېرش ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېرش ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر یې درو دېرش ده. چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کښې ویلې کېږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخو کښې دوی ویلې کېږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو یې وینو چې دا د دوی هغه په عین وخت کښې ساختماني فورمول هم ده. اولیک اسید چې بیا ده هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولیک اسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کښې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی څه کړي حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویلې کېدو ټکی یا درجه چې د هغه دیارلس درجې د سانتیګرید ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړي، دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکي، او درېیم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده آینایزیشن انرژي چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر دو پنځوسمې څپې پورې به پای ته ورسېږي. چې آینایزیشن انرژي څه شي ته ویل کېږي موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینایزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي ده ویل کېږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کښې ورته ضرورت یا اړتیا پېښېږي. یعنې څه ډول کولی سو چې د یوه آینایزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنی د آزاد الکترون انرژي که چیرې مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آینایزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمي او د غس په ترتیب سره درېیمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینایزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم د آینایزیشن انرژي یې ډېره کم اوسي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث سي چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بېلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، که چیرې موږ او تاسو د دوی څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دوی ته یو اندازه انرژي ورکول کېږي او دا انرژي د دې باعث کېږي تر څو د دوی څخه یو الکترون په مکمل ډول جلاسي او پالدیا ساس ګران زكون کو د دې لپاره چې مور تاسو اينزيشن انرژي شوازي او پیژنو یو څو مهم نقاط چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه لوړ ته یعنی دراسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغه اينزيشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو اينزيشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اينزيشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اينزيشن انرژي ډیریږي. پدې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نسي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اينزيشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د اينزيشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ تاسو مخکې هم ویل چې د اينزيشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اينزيشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ تاسو د لومړي الکترون هغه اينزيشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اينزيشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي، د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون اينزيشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اينزيشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 13.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اينزيشن انرژي چې شکیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اينزيشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکولو لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیزه لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د اينزيشن انرژي 13.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته څخه مخ پر کښته وجود لري، د ټولو اينزيشن انرژي کمه ده. راځو ګرانه زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم، چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 سره ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د اينزيشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنې دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي، تاسو وګورئ د دوی ترمنځ د اينزيشن انرژي مساوي کیږي په 28 الکترون ولټه سره. چې هلته مثال د یو الکترون یې د لاسه ورکړ، او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د اينزيشن انرژي د لومړي اټوم د اينزيشن انرژي پر اساس باندې تاسو وګورئ، د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي، د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون داسی چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو وسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېیمي الکترون د لاس ورکوي. نو د درېیمي الکترون انرژي اینازشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه اینازشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د اینازیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ او تاسو ویلی چې کمیږي، خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي. او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه، خو د دې څخه برعکس که چېرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د اینازیشن انرژي زیاتیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټولو اینازیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د اینازیشن انرژي چې کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کښې بیا که چېرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چېرې وګورو د دوی اینازیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي خو د هستې چار چې دي هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغېز وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې کیږي کوچنۍ کیږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینازیشن انرژي زیاتیږي، یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي، چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې کیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي بیا د الکترون اخیستلو مایل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو، د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کښې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریدونو کښې بیا که چېرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکي کیږي زیاتیږي او په همدې اساس دوی چې د ډاینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګران زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي، هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي. یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو مایل لرونکي وي. یعنې دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي. دوی الکترون د لاسه ورکوي نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي. یعنې هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي، او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي؟ مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري. یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي د عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس. یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده، الکترو نیګاټیویټي زیاته ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، ته ځان سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او وایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
بریا بریا د افغانانو، سلام سلام په باتورانو، زاد کرکت لا اتلانو، افغانستان افغانستان کو دې پاتانو.
افغانستان دے قربانانو، ساتھ کرکٹ نہ آ